السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشری د خبرونه تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخړی نن دوشنبه د 2015 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404 لبرس کال د غویل 19 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبريږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوې تاسیس شوې وایګل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د والی د ورستۍ پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره یې ځای ټاکلی دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو وروسته او د ریاست الوزراء د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل شوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمنځ سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والي لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بې اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل شوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیې له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماسترۍ په کورسونو کې د 2016 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره دې د دې سفارت ویب پاڼې ته مراجعه وکړي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکې د بریگزټ یا لدغه اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشري که د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د شکار او د ځوانانو د مشتیدو په حقله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلې چې په 2016 کال کې د اوسني تړون له پای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لوی برخه د لندن دا اندیشنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکینی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 اتیا کلن بایډن او کورنۍ یې اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې میلانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینې سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجا نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجا کتاب ادارې SBA مشرې شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دی ویلي چې یونان د خپل بډایه تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یو مهمه ستنه دی. د شارجا نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو له مخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځنی ختیځ ته جلبوي. د سش کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دوهم لین سړک لپاره ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
کار په ختم کې یو موږ نه پیسې اخلي چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدې نه اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له ولسمشر سره لیدلی دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلو نویو د دواړو هیوادونو د روسیې او اوکراین له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریده. آزادي رادیو پښتو خبری مجله ده. د جلال آباد کابل ته لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي او په دې اړه څه نور نه ویل کیږي. دوی وایي له تیر یو کال راهیسې په دې لویه لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 160 او له غټو موټرو له 1500 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2014 کال کې پیل شوي ول چې د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې سول، خو تیر کال د طالبان حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پورې معلومات نه کیږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدې نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډېر زیات شوی دی، ټکر هم زیاتې دي. اوس نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې ټکرې دي، روزانه 3-4-5 ټکرې کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل دوی هون زیانمن شوي او له بله خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوس لدی عمل اندېښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا له مو څخه پیسې اخلي د کابل جلال آباد دویم سړک په جوړې. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بلخوا چې ګورو ډریوران خپله غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هره ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګ ژوبله اوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقونو پر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتر اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د سره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه د دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کی. دا سړک سلور ختیز ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
اوریدونکو په بخښنی سره تاسو واوریدل چې د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي دوی شکایت کوي چې د دوی څخه باید پیسې وانه اخیستل سي. تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان په د راپور په اړه باندې غواړم چې تاسو ته یو تفصیلي راپور درواورو چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې نن د می په 19مه خبر کړی ویلي د تیر مارچ پر تلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډنګي تبي شدید اسهال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله یې مړینې هم را زیاتې سوي دي. په دې اړه راپور واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي تبي شدید سال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څخه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 380 زیات کسان مړه کړي. د راپور لمخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 380 زیاتې مړینې ثبت شوي او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداري ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر را نږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې لامل یې د کورنۍ غړي مړ شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ لاملای تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولی مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده نو سخت طبي وکړلې ډېر ضعیفه شو دوا یې ورته ورکړه هغې دوام ډېر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه نو
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلي کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلي کې یو څلور کلن ماشوم په هغه ناروغي اخته او ترې ومړ. د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. نو مخې ته ګرمیم را روانه ده نو څه دا ناروغي شوې، څه موسمي ناروغي شوې. زموږ هله دا ده چې دولت دغه خواته ډېر پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د روانې مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداري ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. دا د صندوق اجرایي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 102 میلیون ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې په تهران کې چې دا غونډه شوې ده، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یکشنبې په ورځ د مې 14مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. پیلامی کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پیلامی کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی بعد د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستی شي. له بل خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو 4 کلونو کې د کورني او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودې او ثبات شاهد اوسي. له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل معمول تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونسو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې د مئی په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د خپلو نویو هڅو په ترڅ کې د اوکراین او روسیې له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې او نښتو د دوام تر څنګ د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ له مودو وروسته په استانبول کې مخامخ خبرې وسوې. سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس ترامپ د استانبول له خبرو اترو څو ورځې وروسته پوتین او زلنسکي سره په ټلیفون خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند لپاره د منځګړیتوب د زیارونو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ترامپ نن د مې په 19 زلنسکي سره د ټلیفوني خبرو لپاره یو جلا پلان هم لري. د سپینې ماڼۍ استازي سټیو ویټکوف چې درې ځله له پوتین سره لیدلی دي، وار د مخه وویل چې د پوتین سره اړیکه به د وضعیت او د پرمختګ لارو چارو روښانه کولو لپاره ډیر څه وکړي. هغه د اونۍ په پای کې د ای بی سی نیوز چینل سره خبرو کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ته په اشاره وویل دوی یو بل پیژني. ولسمشر هوډ لري چې یو څه ترسره کړي، که هغه یې ونشي کړای نو هیڅ څوک یې نشي کولای. ترامپ په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو د مخامخ خبرو اترو له غونډې وروسته د دغو تلیفوني تماسونو خبره اعلان کړه. د 2022 کال فبروري کې د جګړې د پیل تر لومړیو اونیو وروسته د استانبول وروستۍ غونډه لومړنۍ مخامخ غونډه وه چې د روسیې او اوکراین د چارواکو ترمنځ ترسره شوه. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوست کې لیکلي، د تلیفوني تماس موضوع به د وینې د بهیر بندول وي. زه هیله لرم چې دا به یوه ګټوره ورځ وي، اوربند به وشي ترڅو دا خورا خونړۍ جګړه چې باید هیڅکله نه وای پیل شوې پای ته ورسیږي. د استانبول غونډه چې امریکایي چارواکو سره جلا خبرې اترې هم پکې شامل وي، په شمول د زرو جنگي اسیرانو د تبادلې د توافق محدود نتایج درلودل، خو د جګړې پای ته رسولو لپاره هیڅ ژمنه پکې ونه شوه. او د اونۍ په پای کې روسیې په اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو لوی برید وکړ. د راپورونو له مخې روسی استازو په استانبول کې د اوکراین څخه ډېرې لوړې غوښتنې وکړې. یوه غوښتنه دا هم وه چې اوکراینی ځواکونه ښایي له هغو سیمو څخه په بشپړه توګه ووځي چې تر اوسه د روسي ځواکونو تر بشپړ واک لاندې هم نه دي راغلي. دا عیناً هغه غوښتنو ته ورته دي چې روسیې د 2022 کال په پسرلي کې وکړې. چې هغه مهال د اوکراین او لویدیزو ملاتړو لخوا رد شوې. ترامپ چې په جنوري کې واک ته ستون شو، په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول د خپل بهرني سیاست اولویت ټاکلی دی، خو د روسیې لخوا د عملیاتو دوام او د دیرش ورځني اوربند ردول چې کیف ومانه د امریکا د ولسمشر هلې ځلې ټکنۍ کړې. د ترامپ د زیارونو له پیل وروسته د سپینې ماڼۍ او کیف په اړیکو کې کړکېچ ولیدل سو، خو اوس داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ تر ډیره له مسکو خوابدې ده او د روسیې په هکله د امریکایي چارواکو لهجه هم زغرده او تنده سوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات می قبول که هیلمن یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمن دی له هیلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه داره چې زموږ ولایت هیلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي، دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي، د بل یو ځای دوغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه یې پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی، زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي، زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي، خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي، هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله، د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو سمو غوښتنه د نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروازه پرې خانه دي شروع سوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظور سوی و بسته پاته سوی ده، نو چې والله عالم چې څنګه ده. موږ غږ در وو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک زموږ شپخانه دي را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینې کسان د مځکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مځکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هیله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار و روزگار نسته نو نمو مرستی ورسره وکره وادی مورسره وکره ده نو پخوا چی تاریا کلاوه نو دوغنه غریبی و مسکینی نوه دوغنه غربت نو نو خلق به پور دار کوی ورسره نو وس تاریک چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي لس خرواره چې دی د کاله خوري اته خرواره خوري هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کې نو دی د کور نور شان په چش برابر کې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل ماښام ډوډۍ نه لري خپل ماښام په ډوډۍ پسې او ګاري نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فری ہلا چی ټول جوړ ډو غوسیت مند یاست شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تیر وخت کې موږ د اشترپودا کم د غشوا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د وریښمو چینجۍ دا ټوله مشتسی وپیژندل او مکرر ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندي موجودات شامل دي زموږ استاد چې درس بده یو سلو سلورمې صفحې څخه به تر یو سلو اتمې صفحې پرې دوام وکړي راځو انکبوتیان چې دی انکبوتیان موږ وایو له لاتینې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ارکنی په معنا د غنی ده او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غني چې دی هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هغو ډولو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي کنه ده د ویښتانو د بیخ کنه ده لړمان دي همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دې زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت دی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي همدارنګه ورپسې راځو پښې دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کیدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کول او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي، چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغیر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی، د تنفسي سیستم چې دی، هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي؟ تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه، یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي؟ د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي، او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي اغم وویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن څه کوي؟ ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي، هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خوړونکي دي، او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري. مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي کوسټم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري. مثال خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دي، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دي غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه و جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورسره کولی سه. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر، د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او د نس یا ګیډې برخه ده، او لکۍ پکښې وجود لري. د سر سینې برخې ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري. چې مثال د دوی سترګې مطلب دغه کوم محدودې سترګې چې هم لري، خو بیا هم دوی نسي کولی چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دې چې دې د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دې چې کې استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دي تقریبا موږ وایو لکه چې ده د ګروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د درو څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې سا رژدېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومی کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکار کیږي، او اشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کی ښکار کوي، د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر هغه کېږي هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي، او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا ځنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دي خپله اوږده ستوانه جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د پنځلس څخه آینې تر یو سلو دوه اویا کړي پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی. او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشه یا ځنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي، یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر دولس سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپوته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسې برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنج کرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینه لنډه ده او سلور کړی لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو څخه خپل ژوند مخته وړي مثال د رڼا څخه تښتي او واښه خوړونکي دي چې چل نه کوي یوازې واښه خوړونکي دي خپل واښه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده عنکبوتیان څه ډول حیوانات دي دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده څلپښې یا زنځه واضح کړي سټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړ او صحتمند به است شرم لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاسته نرز رازوم رو تاسی خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسی پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مختورولو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطرا سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو تاریخ اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې د پوستکي له لارې او د کیبولي چې د کولمو له لارې او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس ته اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي لومړی رسو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي رسو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیلا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال د رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره رسېږي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار تو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهمه اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دا هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې رامکیږي، د پښتورګي اتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فریر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه رازو موږ وایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي، هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو. دا چې دی د نفرون د پیرینی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د ښکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزی او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول. همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی. همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي.
اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سرته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دي دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپله په ډیجیټل ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې وه د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرون چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخه څه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسیږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسیږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیجیټل ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي ترڅو د وینې pH په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د pH توازن دی، چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دی چې کې د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دی چې د اسیدو د د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه څه کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي. او اخرنی پوښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
عالم د آشنا د ناست زه دې جهان کرا سي زړه مې نره دې عالم د آشنا د ناست زه دې جهان کرا سي زړه مې نره دې عالم د آشنا د ناست زه دې جهان کرا سي زړه مې نره دې جهان کرا سي زړه مې نره دې شمال مست کرو شیرین جانا متلے مسافرو سمات جنگیا اللہ خبرو شیرین جانا متلے مسافرو خدایا تم دمرا میں پکا بچ چھو